الجمعيات او دي فاصلي دي خالكو او دي دولة نوتر ماينز دي فاصلو عمل كيكي دا ننصبا صابتها تبقيخي او صابتها فرمولة چه تزدكرنا بغير هيز طولنا امكان ورتنشتا چه فرمختاقو كي نو پا افغانستان كي دي خزو بزدكرو محروميات تزدكرونا دي حقنا بدي محروميات موضوع واقعا خوشنوون كده نا يوازي دا چه دي خزيناو لبارا باید زمینه مساعده شي بلکې په ټوله کې د حق ته باید ډیره جدي پاملرنه وشي کنه نو شته نظام خاصه هم مشروعیت نه لري نو که دوی غواړي چې په ټولنه کې ورو ورو مشروعیت ترلاسه کړي او وکړي شي چې په راتلونکي کې په نړیواله کچه وپیژندل شي او خلک ورته درناوی وکړي دوی تصامیم ته نو دوی باید د وګړو اساسي حقوقو ته خاصه پاملرنه وکړي او خصوصا د زده کړې په حق باندې چې دغه پر بنسټ باندې د منګا د وطن د آبادۍ عمده عامل همدغه زده کړه ده. اوس د زده کړې نه محرومیت په دې مانا چې په لوی لاس وطن تباهۍ خواته ورولي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینهو باندې علم فرض کړی دی او په زغرده ویلي چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دیني زده کړې کړي په دې اړه وایي
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او خزینه دواړو باندې فرض ده. هر هغه مسلمان چې هغه قران مني، الله مني، د الله رسول صلی الله علیه وسلم مني، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو، د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیله وکړم. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ په باره کې راځي چې ورځ هغه راغې بهر په بازار کې اعلان کړ خلکو ته، اے خلکو تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسې منډه کې مسجد ته لاړ شئ. دا وختونه چې نبی رسول الله وفات شو، د نبی رسول الله وفات نه پس دا بازار ته راغی، اعلان وکړ چې نبی علیه السلام میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شئ په منډه منډه. نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډې کړلې د مسجد نبی صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبوي ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی، خلک حیران شول چې د دې به څه هدف. بېرته راغلل بازار ته، ابو هریره رضی الله عنه هغلته ولاړلو. نو هغه ته وایي چې ابو هریره ته موږ سره ټوکې وکړې که څنګه، هلته خو هېڅ شی موږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی ولته څه وکتل په جومات کې، مسجد کې څه وکتل؟ خلک وایي چې هلته موږ وکتل چې خلک ناست دي او بلته ښوونه کوي، معلمین دي او شاګردان دي، زده کوونکي دي او ښوونکي دي. نو ابو هریره رضی الله عنه ورته په جواب کې څه فرمایي چې همدغه زمون د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی رسول الله تاسو ته علم پرې خېده د دې زمانه په اصطلاح باندې موږ کول شو، موږ شر موږ علم ته، موږ پوهې ته، موږ زده کړې ته تشویق کړیو.
شمه کټ اوازې چې پر رواني برخه کې د ماستری ترکه چې زده کړې کړې دي او بیا یې په همدې برخه کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې تدریس هم کاوه، وایي چې دا خبره عالمانو ثابته کړې چې که غواړي ټولنه له زده کړو څخه برخمنه کړي نو نجونې باسواده کړي. همدا نجونې د سبا ورځې میندې دي او میندې ټولنې ته بچی روزي. له شمې سره مې مرکه کړې. نوموړي په پیل کې وایي
تاسو پیژه چې عالم ویلو چې که تاسو غواړئ چې یو کس باسواده کړي نو په یو الک نه درس ووایي، او که چېرې غواړئ یو ټولنه باسواده کړي، یو کورنۍ باسواده کړي نو په نجونو باندې درس ووایي. نو دلته د ښځو د زده کړو ارزښت معلومیږي. که چېرې یو مور باسواده وي، هغې زده کړې کړې وي، دا هېڅ وخت نه پرېږدي چې د هغې ماشومان بېسواده وروزل شي یا درس ونه وایي، همداسې پاتې شي. خو داسې ډېری کورنۍ شته چې هغوی پلار به درس ویلی خو ولې لوڼو به یې اولادونو به یې درس نه یې ویلی. خو که چېرې یوه مور باسواده شي په هېڅ صورت کې دا امکان نه لري چې هغه خپل اولادونه همداسې بې سرنوشته یا بې سواده پرېږدي. رواني له 9000 که موږ وڅېړو، هغه ښځو چې درس ویلی ده هغه پر ځان خودکفا دي، همیشه ځان سره یو څه لري او پر ځان باور لري. دا هغه ښځې دي چې د ټولنې هغه اصلي منشي دوی جوړوي، یعنې ډېرې زیاتې پیاوړې دي دوی.
بله، رازو وسنی حالت ته د دې چالو پاره چې زده کړې کړې دي او وسنی حالت چې د فتن دوی په کور کې نه ولسولې، د څومره بد تاثیر ور باندې کولای شي؟
دغه شرایط کې زمون په ټوله لکه د یو چالو پاره دغه د 12 سند اخیستلم ډیر سخت خبره ده. له کورنۍ سره مبارزه، له ټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه الول ډېر زیات سخته کار ده، ډېر زیات. خدا چې یو دمې داسې پریکړه کېږي چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت، له هغه وړتیا چې لري، له هغوی نه کار واخلي، څه بند چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري.
کله چې طالبان واک ته ورسېدل، په پایل کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ باندې ښوونځي وتړل. بیا تقریبا د دوو میاشتو څخه زیات وخت کېږي چې د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه هم وتړل سول. دا څومره ډېر زیان رسولی سي؟
زه اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زه خپله ګورم، او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت ته څوک په دولسم صنف کې وو، د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله موږ د دوی په موخو کار کوو، او دوی وایي چې استاد هیڅ یو، موږ هیڅ موخه نه لرو، موږ نه پوهېږو چې تر کومه به زموږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو، اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې، او هغه خپل هدف چې لرو، موخه چې لرلی چې لرلې، هغه هدف ته تقریبا رسېدلی و. خو کله چې د دوی پر مخ پوهنتون وتړل شو، ته به اورو که چې موږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم نایلې شوه. موږ ډېر کم خلکو درس ویلو او پوهنتون ته لاره پیدا کوله، بالخصوص زه د نجونو په اړه خبرې کوم. هغوی باندې چې بند شو، ډېر زیات قشر زموږ نایلې شو، ناتوانه شو، او ویلې چې اوس نو هېڅ هم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا موږ نه د کور ښنجلی شو، ځکه چې زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، دا دې ونه کړه، د کور کارونه دې زه نه کړه، تا درس وویلې، خو څه وشو، اخر هم څه وشو. نو د دغو پوښتنو لپاره باور وکړئ چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم، ځکه چې ډېر ناهیلي کوونکی حال په دوی راغلی ده. واقعا جواب نه شم ورته پیدا کولی چې دا حالت به تر کومه دوام کوي. نو دوی ممکن ډېر زیات ناهیلي شي، او دغه ناهیلي د دې سبب کېږي چې دوی په راتلونکي کې ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي.
بله، دا وخت چې تیریږي، پوهنتون بند، ښوونځی بند، آیا دا بیرته جبران کېدلی سي؟
په هیڅ صورت کې، ځکه چې ډېر څه چې ارزښت لري هغه وخت دی، او اوس هغه وخت نه دی رارسېدلی چې موږ وقفه پکې ورکو. یا دوه کاله زموږ د کورونا له خاطر ضایع شو، دوه کاله هم اوس چې کله دغه نوی حکومت راغلی دی زموږ ضایع شو، د موږ د نجونو. نو څلور کاله په دغسې یو شرایطو کې، د افغانستان په شرایطو کې، فکر کوم اصلا نه ایجابه وي چې دغه موږ جبران کړی شو. د دې پر ځای چې موږ مخکې لاړ شو، موږ څلوېښت کاله شاته لاړو.
بله، شمې جانې، تاسو خپل ښوونځی لوستی، بیا پوهنتون لوستی، بیا کاري ساحې ته وتلی کار مو کوه. د طالبان حکومت وایي چې چاپیریال مناسب نه و، ځکه یې ښوونځي بند کړل، پوهنتونونه یې بند کړل. تاسو خپله عیني شاهد یاستئ، آیا رښتیا چاپیریال سم نه و؟
زه نه پوهېږم چې دغه سم چاپېریال څه ته وایي. که ووایم چې زموږ ټولنه افغاني ده، خو افغاني ټولنه هم لرو. که وایي چې غیرتي ده، خو غیرتي ټولنه هم لرو. که وایي اسلامي ده، خو اسلامي ټولنه هم لرو. نو دغه چاپېریال چې سم نه دی، زه په دې واقعا ما دا تعبیر تر اوسه نه دی کړی چې سم نه دی څه معنی سم نه دی. یعنی زموږ پلرونه، هغه نیکونه، هغه ټول بېغیرته وو چې بیا یې نو موږ پرېښودلو چې په هغه چاپېریال کې مو درس ویلې. زه شخصا خپله له چاپیریال کې چې مې درس ویلې اصلا ورنه بد خاطره نه لرم.
آیا دوی د زده کړې په ارزښت باندې پوهېږي نه؟ نور څوک نه پرېږدي چې افغانان پر مخ لاړ شي. تاسو څه عادس وهئ، څه فکر کوئ؟
داسې خبره نه ده چې دوی به نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، او زه مطمئنه یم چې په دې دوی هم ښه پوهېږي چې مثلا که چېرې زموږ نجونې درس ونه وایي، که موږ چېرې ډاکټر ونه لرو، خو موږ خو همسایه ملکونو ته متاجی ګوایا دوی خپله مور خور کوم ډاکټر ته بیایي، چا ته یې بیایي، دا خو دوی متاجیږي. نو زه فکر کوم په دغه یو ویشتمه پیړۍ کې هر څوک د زده کړو په ارزښت پوهېږي، خو حتما ځینې بهرني تهدیدونه او فشارونه په دوی شته چې دوی نه پرېږدي چې نجونې درس ووایي، ځکه چې دوی پوهېږي که دغه نجونې دغه قشر په ټوله کې یعنی یو سره یو شي، یو بل ته لاس ورکړي او همداسې پرمخ وکړي، بیا دا هغه ټولنه ده چې څوک یې نشي ماتولی. نو زه فکر کوم دا بهرني فشارونه دي پر دوی.
اکثره انجونې چې له موږ سره تماس نیسي، دوی داسې له زده کړې څخه لرې پاتې دي، په ژور خپګان باندې اخته سوي دي. آیا ټوله ورځ خپګان کول او ناهیلي کېدل د حل لاره ده؟
نه په هیڅ صورت نه. زه ورته وایم چې تاسو منه ایلی کېږي. ګوري دولس کاله تاسو په مکتب کې مبارزه کړې ده، تقریبا څلور کاله تاسو په پانتون کې مبارزه کړې ده، همداسې کوم کار کوو، څو کاله مو هغه د کار په جریان کې مبارزه کړې ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې هغه چالشونو نه چې تاسو سره مثلا مکتب کې و پانتون کې و یا د کار په جریان کې تاسو ورسره مخ وئ، دا هم یو همدغسې یو مشکل ده چې باید لاره ورته پیدا کړي. او په هیڅ صورت د نه ناهیلی کېږي، خپل زده کړو ته د خپل کور کې په آنلاین شکل دوام ورکړي. ناهیلیتوب د حل لاره نه ده، فکر دی وکړي چې دا هم یو مشکل راغلی ده او لاره لري. ناهیلیتوب، ډپریشن ته تلل او ځان نیمګړی احساسول دا د حل لاره نه ده، دا د افغاني ښځو په غرور او شان کې نه ښایي. دا ورسره
اوس وضعیت دا رقم راغلی ده چې د زده کړې لارې تقریبا ټولې بندې دي. د کورنۍ غړو ته څه مشوره لري له خپلو لونو سره خویندو سره څه مرسته وکړي چې دوی وسي کولی په خپل کور کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي تر څو چې حالت سمیږي؟
ډېره زیاته ونډه لري، بالخصوص د هغوی د کورنۍ ملاتړ، بالخصوص د پلار ورور ملاتړ ته نن سبا زموږ خویندې ډېر زیات ضرورت لري. د دې پر ځای چې دغسې یو کلمه مات ورته وکړي چې اوس بالاخره تر څه جوړ شو، د هغې د ملاتړ وکړي او کلکې حمایت ته ضرورت لري. ځکه چې داسې وخت نه دی چې دوی هم پسې تخریب کړي، ځکه چې ټولنې په کافي اندازه زموږ میرمنې ځپلې دي، رټلې دي. یعنې دا نه اجابه چې یو پلار هم خپله لور تخریب کړي، دوی د کلک ملاتړ وي. زه مطمئنه یم چې دغه فشارونه به له منځه لاړ شي ډېر زر.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو په برخه کې او د پانتون په خلاصولو کې د تاسو غوښتنه له نړیوالې ټولنې څخه څه ده؟ دوی څه ډول فشار په طالبان راوړي چې میرمنې او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي؟
دوی نه غواړم چې فشارونه دي لا زیات کړي، ځکه چې موږ به هر څه ژوند کولای شو خو بې درس او بې تعلیمه دا ناممکنه خبره ده. خواهش ورنه کوم، هیله ورنه کوم، یعنی هر کلمات چې دوی وایي هغه ورته وایم چې تاسو میرمنې نجونې پرېږدئ چې هغوی درس ووایي، پرېږدئ چې هغه خود کفا شي. تر کومه چې زموږ مېرمنې درس ونه وایي، زموږ لوڼې درس ونه وایي، دا وطن هیڅ وخت نه جوړېږي. دوی اوس دا وایي که نه چې مثلا نجلۍ ته د نجلۍ درس ورکړي، نو هغه استاد له کومه شي چې دې ته درس ورکړي؟ هغه استاد خو باید جوړه شي. نو موږ هغه شرایطو ته نه رسېدلي.
قدر من دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول حکم کې لشبګم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره حتمي شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. په وروستي حکم کې پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډېده، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې حده چې اوس د دوی په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تېره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټساپ شمیره پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214 4001. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
آزادی ملما درنو اوریدونکو شی چاری زموږ ځانګړی ملما په دې خبرونه کې انجینر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظره انجینر دی، خو ډیر کار یې د سیاست، تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د پخپل مسلک یعنی انجینرۍ کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. شاغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبو ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخي شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیره کړې ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځي کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده. هغې زی کې څلورم او پنځم او شپږم صنف ویلی په سرخود کې، بیا مې اووم صنف په کابل کې ویلی دی، بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخود ولسوالۍ د فوق العاده لیسه کې درس ویلی دی. نو بیا پوهنتون یو کال تعطیل و، بیا چې شروع شو بیا مونږ پوهنتون شروع کړو په 2025 کال کې. نو په کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي د معدن او جیولوجۍ په څانګه کې مې درس ویلی. نو زمونږ د پوهنتون هغه اول کال و چې کودتا وشو په افغانستان کې، بیا پولیټکنیک په څلورم لیلې کې وم او په اول منزل د درې میلیلې کې چا راډي ونیولې و، لکه هغوی چې کودتا نه هم خبر و. نو
پوهنتون د کودتا د داود خان د ظاهرشاه په ضد کړې
وه، او د ظاهرشاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه. نو سبای دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویلې چې دا و په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا. که زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په 2 کوټه کې وم، په درېیم منزل کې، او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چا راډیو نیولې وه.
کله چې دا غږ تاسې واورېدو چې کودتا شوې ده، تاسې او نورو محصلینو چې په لیلې کې وو، د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی، بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ، د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا و د هغوی نظر څه و؟
دې وخت کې ټول خلک ویده و، سبا شپږ بجې یا خدای مې د شپږ نه به مخکې و، خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږ لاړو، بیا خو ټول خلک هغه و، بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو، د لیلې نه هغه آوازونه وشو، شپېلکونه وشو، خلک خوشحاله و. فکر کوم بیا لاړو یو ساعت دوه ساعت وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو، مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو مونږ، چې دغه هلته یو د اخوان المسلمین د حکمتیار صاحب د ډلې یو سړی و، عطاګل نومېده هغه، او د پرچم د ډلې یو بل هلک و چې هغه نوم یې یاده وتی د لغمان و. دوی بحث وکړه په دې دالیز کې، د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کوله، او د عطاګل ورته وویل، عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې، بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېد، مړ شو. نو د عطاګل ورته وویل چې ودیل ده چې ستاسې، هغه وویل چې وای مونږ به وای تاسې دا دا سر وای د هغه نه راکه جیګ شه دی د ظاهرشاه د شاهي کورنۍ نه، ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي، او د هغه ورته وویل چې تاسو خو مونږ ویلی ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده، او دغه ده اوس ثابته شوه. هغه بیا ورته وویل وای نه، وایي مونږ ببره کارمل ویلي دي، وایي چې باید کرد و از کجا باید شروع کرد، مونږ وایي د شاهي کورنۍ کې وایي جلب و جذب کړی ده. نو عمومي خلک هغه و، اخوانیان چې و زما پیادېږي چې د دوی هغه و خپه و.
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو؟
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 2025 کال و، هغه عیسوي کال 1902 اویا به راتم، خو څلور کال مې پوهنځی وویلې په 1902 کې زه فارغ شوی به یم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو، د کار په اړه مې راته وویست.
بیا خو لاړم عسکري مې وکړه هلته، پخوا شپږ میاشتې عسکري و په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله، دولسم پاس یو کال، او د هغې نه ښکته چې و بېسواده خلکو به 2 کاله ملي مکلفت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده، سره له دې چې سخته ده، اما هغه خلکو ته چې پوهنتون یې لوست او د هغوی موده کمه وه، دوی لپاره بیا ډېره جالبه هم وه، عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې. تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت؟
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه، د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي. نو دغه اووم کې مونږ قسم وکړو، هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و، د اردو بیرغ و، دی کې خلکو هلته لاس کېښوده په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو، مونږ به دې خاورې ته وفادار یو. دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم و، مونږ چې دا مراسم سرته ورسېدو بېرته لاړو خیمو ته، ډوډۍ ته ناست و زمونږ په ټولي کې، او مونږ شپږ کسه و په دې مېز ته ناست و ډوډۍ خوړې، او مونږ و چې د بیروت نه راغلی و همدغه د اشرف غنی دوی واحدي دې خلکو هم صنفي وو. هغه زراعت نه فارغ وو، هغه مونږ سره وو. یو بل د طب ډاکټر وو، یو بل ډاکټر وو، یو بل د کیمیا فارغ و تحصیل وو. څو کسان وو.
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو؟
عسکري نه وروسته بیا زه لاړم، ما پاسپورټ واخیست، غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته، هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې، هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه، چې هلته بیا کودتا وشوه. د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه، د عربستان سعودي غلطي وکړه، ټول افغانان یې وایستل، په زرګونو افغانان هلته لاړ وو.
دلیل یې چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هېواد کې چپی حکومت راغلی و،
کمونستان حکومت راغی، شورویان حکومت را روانه، دلته دوی دا خلک وایستل. نو زم بیا بلې خوا لاړم، لاړم افغانستان ته، کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په قانون صنایع وزارت کې کار واخیسته، او وروستۍ وظیفه مې په هغه کې وه، په لاجوردو په درجه بندۍ کې مې کار کاوه په کابل کې. بیا له هغې ځینه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم، جلابات را لېږلی وم، یو کار پسې خدمتي هلته، یو د بیرت و، یو هغه وه دمونږ د وزارت د معدن یو ذخیره وه، هغې نه چا شوکانې اخیسته، تل نوم باندې یو معدني تیږه ده. نو مونږ یې راولېږو، یو دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکانې وتلو ورې، بیا چې بېرته تر څو تلمه زه، بیا زه منفق شوی وم. بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاصه.
دلیل یې څه و؟ ولې تاسې منفق شوئ؟
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه منفق شوی یم. زه سبا تلم کار ته وزارت معدن ته روان وم، چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی، وایي څه چېرته ځې معدن کار ته؟ وایي هو بچه، منفق شوې دي برو. نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده، او زه جلال آباد کې وم. لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم، تیاری ټکټ واخلم، او ټکټ پیدا نه شو. د دې کې ما باندې شپې تېرې شو، هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو. بیا دلته چې د هغې نه پنځه شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم، دلته ما ته یو د وزارت معدن یو پخواني مامور وویل، ته ژوندی هلک؟ زه په دې کې ونیولم، وې ژړل. ما دې واده کولې ژړې؟ وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو، اعدام یې کړ، او چا ویلي چې وتښتېده. خو وایي ته منفق شوی وې. دا دلته بعد کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم، په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه، لاړم راسم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته. هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سیم نه وم. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم. هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی، حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی، اوس دم ورسېدې ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو. یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی و، له کابل نه، یو شیعه و، دا د افغان ملت د ګوندې مؤسسینو له جملې نه و. مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه یې کشر وم. د هغه د لاس باندې م کار کاوه، استقلال اخبار م چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې.
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سن کې وم، په اووم سن کې وم، په کابل کې زه پنساري په متوسطه ښوونځي کې وم. مونږ امتحان نه و، د قوس میاشتو نه ماته یو شعر ماته راغی. داسې غوښتم چې اوس یو قلم کاغذ واخلم ولیکم. هغه ما د تره زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي، خلکان وخت مړ شو، هغه ما باندې غږ وکړي، ویل واله که ته به چېرته د ښوونځي خو راوت چې کار راته وسپارې. هغه شعر او احساس چې ماته راغلی هغه ورک شوی نه و، یاد مې و. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخود فوق العاده لیسه کې وم، چې بیا څو ورځې بعد ماته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورکې ارزو د ادم هغه ته ولېږه. د ننګرهار کې یو اخبار چاپېدی، ننګرهار ورځپاڼه، قتیل خوږیاڼی د دې مشر و، هغه چاپ کړ. هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو. نو نه پوهېږم چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت، ناتم صنف و. نو زما دا قله پخوانه و. بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم، چې ما د مور زما یوه شعر د مور جایزه وګټله کابل کې. علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه. د رفیع صاحب هم ما پېژنو. رفیع صاحب یو اکاډمي وه، د هغه سره م کار کاوه. بس د استقلال اخبار هم چلاوه. بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې، بیا زه لاړم ایران ته. هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کښې. لا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک، غیر ملا خلک، دا همېش دا نیول کېده او تختول کېده. ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه حضرت رحمان الفت تورن شوی و، خدای دې وبخښي. هغه کتابونه مونږ ولیدل چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو. نو زه بیا لاړم ایران ته، بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړو. په جیولوجي کښې ما ته کار پیدا شو.
درست. په کوم ښار کښې دی ایران؟
بوشهر کښې مې کار وکړ. هلته بیا ما یو ریسرچ هم وکړه د ګچو په تیږه باندې. هغه کتاب بیا ریسرچ چاپ شوی د هماغه ځای کښې، د یو کتاب په شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړو هلته بیا په هغه کښې کار کاوه. د دې څنګ کښې په هایدروجیولوژي کښې مې کار وکړو، په زیرزمیني اوبو کښې. بیا دغه زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو، بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شې کرمان اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته. هلته داسې په کلو کښې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلته چې خلک هملته مصروف شي. لکه داسې یو ریسرچ دی په ګچو باندې کړی، د ګچو په تیږه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت هملته وم په اصفهان کښې او د اصفهان په اطرافونو کښې څه ملته بیا په هغه باندې کار وکړه، شاه مقصودو تیږه باندې. او ځینې نور شیان معدني موادو هغې باندې مې راپور ولیکه. هغه هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو.
بلې.
نو بیا هغې نه وروسته بېرته راغلم هغه ته، بوشهر ته راغلم. بوشهر کښې مې څه وخت تېر کړ. خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه داسې وخت و، نولس سوه او داسې فکر وکړه چې نولس سوه اته اتیا به وم. بیا لاړم بېرته زه پېښور ته.
ولې پېښور ته بېرته لاړې؟ په ایران کښې داسې معلومېږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به به هم حتما ښه و، ځکه چې رسمي مامور وی.
هلته مې یوه خبره وشوه او بحث مې چا سره راغی. بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو. نو هلته مې د پارلمان یو غړی و، هغه بیا وظیفه یې پرېښې وه راغلی. او دغه هغه کښې چې زه وکړم بیا جوړولو وزارت کښې ما کار کاوه. نو دلته هغه هم کار کاوه. هغه سره مې باس راغی تاریخ باندې باس راغی. هغه ما ته ویلې وایي هغه یې مهندس وایي، یو وایي د تحلیل ده، یو تاریخ دی، یو د تحلیل د تاریخ ده. وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې باس وکړو. ما د افغانستان د یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلي دي.
بلې.
او راغلي دي، وخت یې تېر کړی، خو بېرته لاړلي. افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی.
دې ته که راشو، که تاسې بېرته چې پېښور ته لاړئ، په پېښور کښې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروې وکړه، دا هم په څه اساس وکړه او هغه هم بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ و؟
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کښې په کابل کښې افغان ملت خپروله، هغې وخت کښې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، او د پرچم په نوم باندې، او د افغان ملت په نوم باندې، او د مساوات. هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په هماغه لویه قطه باندې. نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړم. بیا خو دلته هم په افغان ملت کښې هم بیا دلته څه مشکلات پېښ شو. دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې ده ستانګل شیرزاد، زه دا اخبار مصادره کړه یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه. بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کښې زیاتې. بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا د هغه کار مې شروع کړ د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړه کړه د ADP په نوم باندې، افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال ما دا کار سره کار کړی. بیا هغه تجربه مې دې کښې واچوله، خپله مې یو موسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه. د دې په څنګ کښې مې چا خبره په رسمي وخت کښې مې دا ADP کار کاوه، او په غیر رسمي وخت کښې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې یو فاونډیشن جوړ کړه، هغه مې شروع کړم. نو په دې کښې ملګري دوستان زمونږ چې په شمال کښې وو، په شمال لویدیځ کښې وو، په شمال ختیځ کې دې ځایونو کې چې و خاندانه نیولې تر هغه پورې تر مزار شریف و کندوز دې ځایونو پورې بس دلته زمونږ دوستانو ملګري وو بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې نو دا کار مو وکړو پنځه شپږ کاله دا کار وکړو دا تام راټولول او راټولول او دلته ځینې خلک هم راسره و په دې پېښول کې یو دفتر مې بیا جوړول او بل دفتر مې دم دې ریسرچ دیشانو نو دا بیا دې باندې دې کار مو وکړو بل هغه بیا دې کتاب شکل باندې چاپ کړو دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګانې ورته وایم وکړل یو مې هغه باندې یو سروې هغه مجرو صاحب د خدای به هغه کړې وه چې هغه خلکو نه پوښتنه کړې وه چې تاسو باچایي نظام غواړي اخواني نظام غواړي حکمتیار غواړي ظاهرشاه غواړي داسې پوښتنې کړې وې هم هغې باندې مړم شو نو د هغې نه واته کاله وو لس کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروې وکړه د یو زره دوه کسانو مې پوښتنه کړې وه صاحب سروې مې وکړه هغې کښې مې نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې ده نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی و دا ظاهرشاه کړی شي دا خلک ظاهرشاه طرفداري داسې یو سروې مې کړې وه او په دې کې یو بله سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان څوک دي طالبانو جنګونه شروع کړي وو ډېرې منطقې نیولې وې او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي دا طالبان چې دي دا پښتانه دي نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې دلته یو د پېښور یو خان سړی و دا د خوا د نېشنل پارټي غړی و افضل خان هغه خدای دې وبخښي مړ ده هغه دیګ چې په غونډه کړې وه پېښور کې هغه ښکاره داسې وویلې دا طالبان چې دي پښتانه دي باید دوی ننګه وکړو دا یوه خبره ما ته ډېره سخته ښه تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی دا یو نشنلیستي او قومي سازمان نه ده دا یو مذهبي بنیادګر سازمان ده خو دا سروې ما وکړه دا طالبان څوک دي دا د دوه زره کسانو دا پوښتنې وکړې دا هم راټولې کړلې
د دې سروېګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یا او یا څه دا سروې تاسو فرضاً دوه زره نفره څه ډول انتخابول
دوه زره نفره خو د باسوادان څو کسانو وظیفه هم ورکړې وه تاسو د باسوادانو نه هم پوښتنه وکړئ د بېسواده خلکو نه پوښتنه وکړئ په کمپونو کې لاړ شئ د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بېسواده دي وو مختلف خلک ما کړي وو چې باید د مختلفو خلکو نه پوښتنه وشي چې طالبان باقي دوی څه نظر لري
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسې په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ
زه خو د یو خطر سره مخ شوم یو هغه باندې د چا خبره پاکستان کښې وړې خلک ترون شو وویشتل شو چا معلوم نه کړې چا وویشتل دا څنګه وو دا خبره زم داسې یو خطر سره مخ شوم او ولګېدم او بچ شوم او بیا نو د نشاد خوا نه بیا راغلم هغه ته ناروې ته کم وخت کې ناروې ته په دې شکل راغلی یم
تاسې د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسې د چا لخوا وویشتل شوی مخې ته دی چې ناروې ته راشئ که د دې موضوع په اړه یو څه نوره توضیح راکوي دا پېښه څنګه وه
دا خو داسې پېښه وه چې سهار و زه د مونږ ویلې دروازه وټکېده د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړی وو ناپېژانده سړی و راباندې ډزې وکړې دي یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو ډزې راباندې وشوې په چپ خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه نور څوک راپسې را نغل هلته بیا ګاونډیان خبر شو هغوی راغلو بیا یو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ هغه ملګری بیا راغی هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم یوه اونۍ یا لس ورځې بل ته وو بیا د انډوسیا دفتر ته لاړو اسلام آباد ته هلته یو کور کې اوسېدلو بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی یعنې بیا راغلو ناروې ته
کله چې ناروې ته لاړئ په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي باید اول ژبه زده کړي د ژبې په زده کړه کې وو بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نه چې زده کړله یو څه زده کړه بیا مې دلته وظیفه واخیسته معلمي مې کوله و اتلس کاله معلم وم دلته د مختلفو مضامینو خصوصاً هغه خلک چې له آسیا نه راځي وو مکتب یې ویلی نه عمر یې ډېرې مې بس باید دلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا او فزیک د انګریزي او ناروجنې دا سبقونه ورته ویلي وو. د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته پښتنو ماشومانو ته چې دلته وو. بیا دې سره مې څنګ کې بیا یو درې سیمینارونه په افغانستان باندې جوړ کړل چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ. هغه مورګنستان په نوم باندې پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې په افغانستان کې 50 کاله کار کړی وو هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې د هغه شاګرد په زوریخ هغه راغلی او خبرې وکړې. د افراسیاب پټک راغلی و د پاکستان نه او استاذ طارک راغلی و د فرانسې نه. دوه درې سیمینار و دوی هم پکې ګډون کړی ده خبرې پکې کړې دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم. دا شیان زخه ډېر دي او وخت کمې. ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه. د امیر خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی ده په افغانستان کې په اتمه لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه همداسې پاتې ده. او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم. په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې درې هفتو کې په امازون کې به هغه شي. دا به هغې ته وخېږي او مالته به لوستلو ته برابر شي.
د خان او کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسې په ناروی کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه دا مې ناروی کې چاپ کو. کم شمار کې مې چاپ کوم. نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کوم. او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ. بیا مې کار وکړ هغه تان کې. هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده. تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېرو خلکو لاسته نه ورځي؟
نه ویب سایت نه پای لاسته نه ورځي. ما نه ډېرو خلکو وغوښته خو زه په دې بل ناول کې بند شوم. خدای شته رانه پاتې شي برابر شي چېرته به چاپ کړم. یو بل چا باندې مې ترجمه کړه خو هغه ترجمه یې ښه رانغله. بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کوم. دغه بل مې چې ده د اسکیپ فرام د ډیویل دا چې دا په انګریزي کې مالک له خپل ما به انګریزي دلته خپل تقویہ کړ ورته او به ته انګریزي باندې موږ لیکو. څو کال تر کې سیم دی اوس برابر ده چاپ ته. امازون کې بل بته هغه کیږي.
په امازون کې بخپریږي
او
یعنی کوم چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پرې امادګی نه ده شوه لسې چاپی کې.
نه نو کدا چاپ شي په امازون ته دیش او داخل کې ولل د خو بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده. نو دې پسې بیخي ونه ګرځېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ ته پبلیشر پسې وګرځېږم. امازون کته چې جیک شي کېدای شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي یعنې خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک یې ولولي که نه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپله؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم. ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم دا بدلون وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزۍ نه پښتو ته واړي. زه خپله پې باندې فکر نه کوم چې خپل یې په پښتو باندې واړولی شم. ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروئ عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ خو بس د اوقات لره ما چې دا وتخم کو دتا خبرې کما د وخت پاسې ده لې نه وای معنی شو ورې ده. نو زه ټول عمر د وخت پاسې کوم او د وخت کار کوم. امیر سبای ادي ملایم لا وی دی چې له پاسې ده لې ما هغه کافی جوړو ما او بس شروع کوم لیکنه کوم. همدغه باندې ورځ کې یو مزم بچان سره مې ډېر وخت تېر کړ. بچان مې اوس پوهنتونو کې دي. زه د هغوی سره کومک نه شم کولی. هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب. کور مدان سلامت اوسئ.
تا نه مننه ډېره زیاته مننه.
خوشاله دي غواړم. سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
کومالو بداغو زلف مران سرا کومالو بداغو زلف مران سرا چنیشته تمه د دنیا ده پاړو غانو سرا کومالو به کومالو بداغو زلفمران سرا چنیشته دمه د دنیا ده پاړو غانو سرا کومالو به کومالو به داغو زلفمران سرا ما سرا جفا کبھی خفا نیوما خیر دیکھ 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 ما سرا جفا کبھی خفا نیوما دغ دستور دے چھے اغزی دی دگلان سرا دغ دستور دے چھے اغزی دی دگلان سرا چنیشته دمه د دنیا ده پاړو غانو سرا کومالو به کومالو به داغو زلف مران سرا زیب زینت پا پادشاہی پا دیر دولت سکا پا زیب زینت پا پادشاہی پا دیر دولت سکا پا زیب زینت پا پادشاہی پا دیر دولت سکا پا زیب زینت پا پادشاہی پا دیر دولت پسر زینا پاپا چاہیے پدیر دولت جس کا چشتا دمین خزانے دے عاشقان سرا چشتا دمین خزانے دے عاشقان سرا چنیشته دمه د دنیا ده پاړو غانو سرا کومالو به
ملو بدا ہو زلف مران سرا کب ملو بدا ہو زلف مران سرا